دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. د مشال راډیو په دې خبرونه کې مزه په امیر ساحل او ملیحا میرزاده هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه ویان دا ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. په لسګونو خزو په اسلام آباد کې د پښتنو د درنې مطالباتو ملاتړ خودلې دي. د پېښور های کورټ د اسلام آرمی پبلک سکول بریټ پاړه د پولیسو تحقیقاتي رپورت د ډاګه کولو امر کړی. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د مرستندویو چارواکو لخوا په شام کې د اوربند اپیل رد کړی دی. تفصیل: په اسلام آباد کې د فاټا او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، سیاسي او مدني فعالانو په احتجاجي ناسته کې په لسګونو ښځو ګډون وکړ او ویل چې له درنکونکو سره په څنګ ولاړې دي. پرون د خیبر پښتونخوا له مختلفو سیمو نه په لسګونو ښځو په ناسته کې د هغو غوښتنو ملاتړ وکړو چې د فروری د لومړۍ نیټې راهیسې په درنکې کېږي. د یوې نه حکومتي ادارې اویر ګرلز مشر ګلاله اسماعیل په دې موقع وویل:
مونگا خویندے بیبیانے خزے ممتازو سرا اولاری سلور پینسا مطالبی دی چھتا کم ذکر بیا بیا اوشو چیز وزیستان ندے بارودی سرنگونا لینڈ مائنز ختم کردے شی ماورای عدالت قسمنا دے ختم کردے شی چکم بچی زمونگا اوچت چھو دی اگر دی پا عدالت کی پیش کردے شی دشت کردی دی زمونگا پا علاقوں کی ختم کردے شی.
نن د ناستې نه هم ورځ د خو لا هم حکومت سره شوي مذاکرات کامیاب شوي نه دي. د پېښور های کورټ امر کړی چې په عامي پبلک سکول د شوي بریټ پاړه د پولیسو تحقیقاتي رپورت په ډاګه شي. د پاکستان یو شمېر رسنو ویلي های کورټ دا حکم پرون د وژل شو د کورنو د درخواست اورېدنې په وخت کړی دی. جیو ټی وی، ډان او ډیلی ټایمز ویلي دا درخواست اورېدنه قاضي یحیی افریدی او افسر شاه کوله. د رسنو په وینا پولیسو د 2014 کال د دسمبر د 14 بریټ پاړه خپل بشپړ رپورټ هم پرون عدالت ته وړاندې کړی. په عامي پبلک سکول په عمله کې تر یو سل څلوېښت زیات کسان وژل شوي چې زیاتره زده کوونکي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي ضیاء الله افریدی ویلي چې له پاټۍ به ډېر زر استعفا ورکړي. دا خبره د زیارت په ماښام نوموړي له مشال ریډیو سره په مرکه کې پس له هغې وکړه چې پرون ماښام د الیکشن کمشنر په مشرۍ کې اورېدنې په وخت عمران خان لخوا د افریدی د نااهله ګرځولو درخواست رد کړل شو. د انتخاباتي کمیشن ویان الطاف خان مشال ریډیو ته وویل:
عمران خان موقف دا چې د سما پارټي پریخي دا ضیاء الله افریدی د غد وکیل موقف دا چې نه هغه د پارټي د پالیسو خلاف احتجاج کړی دی، چونکه د پارټي د مشرانو سره اختلاف سره لهدا د دوی خلاف بغاوت کړی دی. کیند ججان ما کو غوی ډیر خفا تفصیل باندې دوه طرفین اوریدل.
افریدی ویل چې عمران خان نه اوس لاره بیل ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر تړلو غندنه کړې. نوموړي تیر ماسخوتن په اسلام آباد کې د پښتنو ناستې ته په وینا کې ویل مشال ریډیو د سخدریزي او ترګرۍ د مفکورې په وړاندې آگاهي او بیداری خپروي.
مشال ریډیو باندې سکم پابندی د وزارت داخله لخوا ولګیدله. موږ په سخترین الفاظو باندې مخالفت کوو. ګناه دا وه مشال ریډیو په پاچاو په ټول پښتونخوا وطن کې د ترهګرانو خلاف خلکو ته بیداری کې خپله برخه لري.
د پاکستان کورنو چارو وزارت د جنوري په 19 په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفترو تړو پر دې له مخالف استخباراتي ادارو سره د تعلق تور پورې کړ چې د آزاد اروپا ریډیو مشر تامس کین دا رد کړو. زیاته کړه چې مشال ریډیو په واقعیت ولاړه بے طرفه او متوازنه خبریالي کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د ملګرو ملتونو مرستندویو چارواکو هغه درخواست رد کړی چې د یوې میاشتې لپاره په بشري بنیادونو په شام کې د اوربند غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د امریکا لخوا جلا غوښتنې مخې ته راغلي چې شام او ملګري هیواد روس ته د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې بریدونه بند کړي. پرون روس ته اوربند هغه خواست غیر حقیقي وبللو چې کویت او سویډن کړي او فرانس او امریکا یې ملاتړې دي. د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر ویسیلی نیوینس یا خبریالانو ته وویل چې دوی هم اوربند او جګړه ختمېدل غواړي، خو دغه په خبره یقین نه لري چې آیا تر اگر به د اعتراض وي که څنګه. پی نماړی وایي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ټلیفون د افغانستان جګړې او په برما کې د روهینجیا مسلمانانو مسلې په ګډون په بیلابیلو سیمه ییزو موضوعګانو خبرې وکړې. پرون سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د افغانستان امنیت په اړه خپله ژمنتیا تکرار کړه. واشنگټن په رسټو کې اعلان کړی چې په پاکستان پوځي امداد بندوي. امریکا په پاکستان تور پورې کړو چې دا وسلوالو مرسته کوي او هغوی ته پنازا ورکوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. بلخوا امریکایي انتظامیه له هند سره د پوځي او اقتصادي اړیکو د زیاتولو کوششونه پیل کړي دي. هند په وروستو کلونو کې له افغانستان سره مرسته زیاته کړې ده او له کابل سره د نورو وسلو د ورکولو ژمنه کړې ده. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی وایي چې تر هغې مخکې چې هیواد یې د منځني ختیځ په نورو مسلو بحث پیل کړي، غربي هیوادونه باید دا باوري کړي چې د 2015 کال اټومي تړون به کامیاب وي. د ایران د بارنو چارو مرستیال وزیر عباس اراکشی پرون په پیرس کې یوې غونډې ته وویل چې په راتلونکي کې د تهران د سیمه ییزو فعالیتونو او د هیواد د میزایلو پروګرام په شان موضوعګانو باندې د مذاکراتو لپاره ضروری ده چې د هغه اټومي تړون درناوی ولوشي، له کومه چې امریکا د وتو دړکه ورکوي. اراکشی وویل هغوی له ایران غواړي چې پر نورو مسلو بحث پیل کړي، خو ویل چې د دوی جواب واضح دی چې باید اول اټومي تړون کامیاب شي نو بیا نورې خبرې کېدی شي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په داسې حال کې د منځني ختیځ سفر کوي چې په شام کې د تشدد زیاتېدو له امله کشالې سیوا شوې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون ویل ټاکل شوی چې د روانې میاشتې د 11 نه تر 14 په رسمي سفر کې به ټیلرسن اردن، ترکی، لبنان، مصر او کویت ته سفر وکړي. ټیلرسن به په کویت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د نړیوال ائتلاف وزیرانو د کچې په غونډه کې د امریکایي وفد مشري وکړي. دا به د نړیوال ائتلاف وزیرانو غونډې دریم ځل وي. دا غونډه پسلای کیږي چې پرقا شام موصل او عراق کې د داعش املا کمزورې شوې ده. د اوتر د محل د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ، موږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. د پښتنو د یو شمېر سیمو ټولنو او فعالانو ناسته نن پر نهمه ورځ هم روانه ده. تیر ماښام لسګونه ښځو د احتجاج کوونکو د مطالبو ملاتړ وکړ. د پېښور هایکورټ امر کړی دی چې د آرمی پبلک سکول برید په اړه دی د پولیسو رپورټ په ډاګه شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړی ضیاء الله افریدی د نااهلۍ درخواست رد کړی دی. په افغانستان کې د وزیرستان کډوال په ستنېدو کې ستونزې ولې لري؟ چارواکي وایي
یو کې یو خبره نیولې ده چې هغه دا د جمعې سره د کابل نه اډر نه مېمله
ستنېدلو مخه خو یې بالکل نه لري.
د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې وایي حکومت یې د بهرنۍ تګلارې په اړه زیاتره سپارښتنې منلې دي.
ہم نے کہا ہے کہ آپ افغانستان میں انٹرفیرنس ختم کریں، یہ ختم ہو گئی ہماری انٹرفیرنس.
د پاره چین اوسیدونکو وایي د لوډ شیڈنګ له وجې د څخلو اوبه نه لري.
دندو نه هغه تلګونو نه وبچکی خلک چاغه نه مال مویشیا وبچکی او خلک یاو نچکی.
شنن یو تبصری هم لرو لمشال رادیو سره اوس. لومړی موضوع ته ورځو. د خیبر پښتونخوا په لسګونه خځو په اسلام آباد کې د پښتنو د بیلابیلو ټولنو او فعالانو په احتجاجي ناسته کې ګډون او د غوښتنو ملاتړ اعلان کړی دی. د خځو تیر ماښام په اسلام آباد کې په ویناګانو کې وویل پښتانه دي نور د جګړې د سونتوکو یا ایندھن په توګه نه کارول کیږي او په قبایلي سیمو کې د دوی په وینا تور قانون او تور پالیسي ختم شي. د فبروري پر لومړۍ د پیل شوې ناستې نهمه ورځ ده. نن پرونی غونډې ته هم یو شمیر سیاسي مشران، قانون پوهان، خبريالان او فعالان ورغلي ول چې د احتجاج کوونکو د غوښتنو د ملاتړ اعلان وکړ. عبدالحی کاکړ
پرون د پېښور، مردان او اسلام آباد یو شمیر ښځینه سیاسي او مدني فعالانې د قافلې په شکل کې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاج ځای ته ورغلې. احتجاج کوونکو د هغو هرکلی وکړ او پر دې مهال ځینې ښځینه فعالانو ویناګانې وکړې. د ښځو په استازیتوب پر ښځو کې د سیاسي پوهې خپرونکي وینا حکومتي ادارې اویر ګرل مشري ګلالی اسماعیل په اردو او پښتو ژبو وینا وکړه او د پښتنو پر خاوره د روان ناورین پر مختلفو اړخونو یې رڼا واچوله. پر دې مکاغې د درنه ورکوونکو د غوښتنو ملاتړ وکړ.
مونږه خویندې بیبیانې ښځې مونږ تاسو سره ولاړ یو او دلته نه به الله پاسو چې مونږه کم دا سلور پنځه مطالبې دي چې د کم ذکر بیا بیا وشو چې د وزیرستان نه دی بارودي سرنګونه لینډ ماین ختم کړل شي، ماورای عدالت کتنه دی ختم کړل شي، چې کوم بچی زمونږ اوچت شوی دی هغه دې په عدالت کې پیش کړل شي، دهشتګردي دې زمونږ په علاقو کې ختمه کړل شي.
یوې بلې مدني فعالې مهرین افریدی هم غونډې ته وینا وکړه. وی ویل چې پښتانه نور د جګړې ایندن جوړېدل نه غواړي.
هغه کور چې موږ ډېر په مینه جوړ کړی و چې په هغې کې د یو ستلې نه والې تر یو پیټۍ پورې یو شی موږ ډېر په مینه راغونډ کړی و. هغه د دې فوجي اپریشنو د لاسه د دې دهشتګردۍ د لاسه موږ پرېغوستو او چې واپس لاړو نو رنګ کورنه راته پراته وو. خپل مړي چې خپل کلو ته بوځو نو د هغې نه پاله به موږ اجازت نامې اخلو. موږ د پردو جنګونو ایندن نه جوړېدل غواړو. موږ داسې تور قانون او داسې تورې پالیسیانې نه منو نه منو. هغه پالیسیانې چې زمونږ درسګاهې هغې په قتلګاهو کې بدلې کړلې.
بلخوا د سوات په منګوره ښار کې هم په لسګونو کسانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه پرون د اسلام آباد د درنې په ملاتړ غونډه وکړه. د زیارت ورځ د درنې اتم ورځ وه خو لا هم له حکومت سره سوي مذاکرات کامیاب سوي نه دي. د درنې یو مخکښ بلال مسعود مشال ډي ټول چې د دوی 15 کسیزه مذاکراتي ډلې پرون د فوج اطلاعاتو ادارې ISPR له مشر جنرال آصف غفور سره ولیدل او هغه ته خپلې غوښتنې کښېښودلې. خو د ده په وینا د غوښتنو په منلو کې څه پرمختګ ونه سو. خو د فوج اطلاعاتو ادارې د دې ملاقات تصدیق نه دی کړی. تر دې وړاندې مذاکراتي ډلې له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره لیدلې وو خو هغه ملاقات هم بې نتیجې پای ته رسیدلې وو. د درنې مشران وایي چې که څه هم حکومت د غوښتنو د منلو ډاډ ورکړي خو دوی بیا پر ډاډ یقین نه کوي، بلکې وایي تر څو یې په لیکلې بڼه کې غوښتنې نه وي منل شوي دوی درنا نه ختموي.
د عبدالله کاکړ پر رپورټ کې مو اوریدل چې د فبروري لومړۍ راهیسې د پاکستان د بیلابیلو سیمو پښتنو په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. دوی یو شمېر غوښتنې لري چې پکې مهمې یې د نقیب مسعود د وژنې د ذمهوارو نیول او د ماورای عدالت وژنو او ګرفتاریو درول دي. ملیحې امیرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا یې څېړلې چې د ګڼو خلکو ورغونډېدل آیا د یو نوي تحریک پیل دی او که څنګه. رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو لپاره د قبایلي او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، مدني فعالانو او سیاستوالانو احتجاجي ناسته په نهمه ورځ هم دوام لري. په لوی شمېر کې د خلکو دغه اجتماع ته په کتو دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا د دوی لپاره د یو لوی تحریک آغاز ثابتېدای شي که څنګه. پښتون سیاستوال او کارپوه افراسیاب خټک نظر لري چې که څه هم دغه تحریک په ابتدایي مرحله کې دی خو دا د بیدارۍ یو علامت دی.
خلک را ویښ شوي دي او دا ټول مشکلات چې ګالل دي تیرو 1500 کلونو کې دې خلکو یو قسم ته قدم چت کړی چې خپلو مشکلاتو آواز راوړي اسلام آباد. دا یو قدرت تحریک دی، یو سیاسي ګوند یا بل سیاسي ګوند ته فهم نه لري چې اکثر ځې فعالین دي چې هغه او خلکو کې دي او مختلفو ګوندونو سره تعلق دا د څه دی چې دا بس دوه ورځې درځي کې جاری وي. دا تبا یو نتیجې ته ورسي خو یو بیداری دا چې هغه د ښکاري ځای نه پس د خلک نور په پاتې کې نه یار ندی. دا خبره معلومه شوه چې نور دا نه چې وزیرستان په یو بندا پیاله یا بندا دروازه دا هغه پر شا چا څه کېږي شي عرب کېږي او دنیا باندې خبريږي او خلک راغلي کې.
خبريال صفدر داوړ چې د پرلت په ځای کې موجود دی وایي چې په اول ځل دوی ولیدل چې یو قوم په دومره لوی شمیر کې د خپل حقونو لپاره راټول شوی دی.
زرونو خاندي روي دا ارغينا پسته ویونه کوي او ګلښه کوي چې ساتل ستوندي اره پرانی چې څنګه هم ځکه مخکې په مونږه هیڅ کې نه دی لیدل چې تمرا زیات یو کوم سره یو شی وی چې پک شی وی او یو خبره باندې ستاسو په بل ځای کې راته چې کوم هم تعبیر دا دې اسانه تعبیر دا کوم کې چې فاس او تحریک مونږ وینو دا غیر مخه تروان دي پر مخکې کوي روزانه
دا داوړ په خبره د مزایچانو مطالبه په اسانه سره پوره کیدی شي او د ریاست خلاف پکې هیڅ نشته نو پکار ده چې حکومت یې غوښتنه ومني. مزایچان غوښتنه کوي چې د وزیرستان ځوان نقیب مسعود او نورو ګڼ شمېر پښتنو ځوانانو د وژنې پلټنې دی وشي او ذمهوارو ته د سزا ورکړل شي. لا درکه کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي، د دوی آئینی او بشري حقونو ته د درناوي وکړل شي او قبایلي سیمې د لماینونو صفا کړل شي. د تحریک مشرانو د نهې پورس وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره کتلې دي خو منتظمینو یې تر هغې د احتجاج جاری ساتلو ویلې دي تر څو چې د دوی په خبره غوښتنې نه وي منل شوي. دغه احتجاج د فروری له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی دی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړه
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجره
په سلور نیمو بجو
پاکستانی رسنۍ وایي د پېښور هایکورټ پر آرمی پبلک سکول د برید په اړه د پولیسو د تحقیقاتي رپورټ په ډاګه کولو امر کړی. عدالت دا حکم پرون ورکړی. د 2014 زیږدیز کال په ډسمبر کې پر آرمی پبلک سکول په ډله ییز برید کې تر 130 زیات کسان وژل شوي ول چې اکثریت یې زده کوونکي ول. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
جیو ټلویزیون ډان او دی ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پرون د هایکورټ دوه ججانو جسټس سیایا افریدی او جسټس افسر شاه د وژل شوو ماشومانو د کورنۍ لخوا د جمع کړل سوي درخواست اورېدنه وکړه. مطبوعات وایي چې پولیسو د برید په اړه خپل بشپړ رپورټ عدالت ته وړاندې کړ چې ججانو د رپورټ په ډاګه کولو حکم وکړ. د وژل شوو ماشومانو کورنیو د شهدا فورم په نوم یو سازمان جوړ کړی او له حکومت غواړي چې د برید په اړه هر ډول معلومات په ډاګه کړي. مطبوعات وایي چې عدالت په اورېدنه کې د پیښې په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه رد کړه او ویل چې کمیشن جوړول د صوبایي حکومت کار دی. شهدا فورم هر وخت دا غوښتنه تکراروي چې د پیښې د پلټنې په اړه د یو عدالتي کمیشن جوړ سي، خو غوښتنه یې لا هم منل سوې نه ده. د 2014 کال د دسمبر پر 14 پر پېښور آرمی پبلک سکول و سوال برید شوی چې پکې تر 140 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره زده کوونکي وو. د حملې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ضیا الله افریدی ویلي ژر به له تحریک انصاف څخه استعفا ورکړي. نوموړي دا خبره بیګا تر هغې وروسته مشال راډیو ته کړې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د مشر عمران خان له لوري د هغه د نااهلۍ درخواست رد کړ. افریدی له ډېرې مودې راهیسې د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر سره اختلافات لرل. عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د انتخاباتي کمیشن ویاند الطاف خان پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د الیکشن کمیشنر په مشرۍ کې د زیارت په ورځ سوي غونډه کې د عمران خان د درخواست اوریدنه وسوه او هغه د ضیا الله افریدی په حق کې فیصله ورکړه.
پاکستان قانون کې چې کوم صورتونه دي د نااعلی هغه یا خو دا دي چې د وزیر اعظم د وزیر اعلی په انتخاب کې د خپلې پارټۍ د فیصلې مخالفت کړی یا بیا د فاینانس د بجټ په بل باندې د غي مخالفت کړی. عمران خان موقف داو چې د سما پارټي پریخي ده. ضیا الله افریدی د غد وکیل موقف داو چې نه هغه پارټي د پارټۍ د پالیسو خلاف احتجاج کړی دی. یعنی مطلب دا چې د پارټۍ کسان کړي چونکه د پارټۍ د مشرانو سره اختلاف لحاظ د دوی خلاف بغاوت یې کړی دی. کینځو جسن نو تو غوی ډېر خفا تفصیل باندې دوه طرفین اوریدلی په لږ دا فیصله را لچې دی لا افریدی نه اهل نقل شو.
تر فیصله وروسته چې کله مشال ریډیو له ضیا الله افریدی سره تماس ونیوي نو هغه د انتخاباتي کمیشن پر فیصله خوشي وشودله. البته وی ویل چې ډېر ژر به له تریکې انصافه مستعفی سي.
زما فیصله دا غنه اوس د لارې جدا دي. ان شاء الله ډېر ژر به خپل د مستقبل سیاسي فیصله اعلان ټول سره رابطي شروع دي. چې ما مرګري سمرا ان بورډ کوم د خپل حلقي غی سره به سلام مرکه کوم نو ان شاء الله چې کوم فیصلو کی هغه غټه پاړي فیصله به کوم ان شاء الله چې کوم د پاکستان او د ملک غټه پاټي هغه باندې زما سوچ لګ نی دی.
ضیا الله افریدی د 2014 کال پر ټول ټاکنو کې د تحریک انصاف پر چوکۍ د پېښور له پی کې 1 حلقي ټاکل شوی وو، خو وروسته د خپل ګوند سره تړاو لرونکي وزیر اعلی سره اختلافات پیدا شول. نوموړي پروسه ښکال د اگست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا پر وزیر اعلی پرویز خټک او خزانه وزیر مظفر سید باندې د درغلي تورونه ولګول، خو پرویز خټک او مظفر سید دواړو دغه تورونه رد کړل. خو له دې وروسته بیا د ضیا الله افریدی پر ضد د درغلي تورونه ولګول شو او هغه په دې تور کې زندان ته واچول شو، خو بیا وروسته بې ګناه وګرځول شو.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار.
مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
دا د مشال رادیو خبری ساعت دی. پر اتلونکې غړی کې جمهوریت خبرونه لرو او تر هغه وروسته بیا د اسرار العلوم مومند خبرونه د ځوانانو غږ اوریدای شي. اوس یو بل رپورټ ورزول له شمالي وزیرستان افغانستان ته کډه شوی خلک وای پستنیدو کې ل یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. په 2014 زیږیز کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله لکونه وزیرستانیان بې کوره شول چې پکې یې زرګونه خوست، پکتیا او پکتیکا ته ورغلل. د کډوالو د ستنیدو بهیر د فبروري پر شپږمه پیل شوی. نجیب عامر د دغې کډوالو د ستونزو په اړه رپورټ جوړ کړی.
د شمالي وزیرستان نه افغانستان ته کډه شوي قبایلیان وای د پاکستان د حکومت د دې اعلان سره سم چې د فبروري له شپږمې د دوی ستنیدنه پیلوي، دوی هم ځانونه واپسې ته آماده کړي. ځنو خوې کډې هم د ګولان له کیمپه بار کړي او حرکت کړي، خو د غلام خان بندر نه یو کیلومتر فاصله کې د افغانستان لوري ته ایسار پاتې دي. د عبدالواحد په نوم یو کډوال فکر کوي چې ستونزه د افغانستان له خوا ورته جوړه ده، ځکه چې د ده په وینا دوی د افغانستان په خاوره کې دننه ایسار پاتې کړل شوي دي.
دا ویل غواړي چې یاره موږ ته خو دا پوس چې د کوم غای خلوص دی ګیټ په دغه کې ډېره ستونزه ملاو دود انبیل افغانستاني نو پرزدي د کډوال او چې دا چرواکي دا مهرباني وکړو چې بل یار ته خلوص وکړو، یا دا د انګیرا د ولایا بلا یا بلا دغه د افغانستان چرواکي هیڅ په حال مسله جوړه کړې ده.
خو نور کډوال نورې خبرې هم لري. د خوست د ګلان کیم یو وزیرستاني کډوال سید امین وای دوی هغه ستنیدنه غواړي لکه د پاکستان نه چې افغان کډوال ستنیږي. د ده په وینا که دوی بې پروګرام استانه کړل شي ژوند به یې له کړاوونو ډک وي. سید امین وای د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترڅنګ د کډوالو نړیواله اداره دی هم د دوی د منظم ستنیدنې غم خوري، ګینې دوی به ستنیدنې ته زړه ښه نه کړي. خو د رحمت الله په نوم یو وزیرستاني کډوال بیا وایي یوه ستونزه دا هم ده چې دوی د افغانستان نه د خپلو سامانونو او ګاډو سره ستنیږي. دا ګاډي د پاکستان لمبر پلیټونه نه لري او پاکستان یې د ستنولو اجازه نه ورکوي.
او کډوال خو بدا خبره چې دا سوچ کوي چې موږ چې کله واته درومي وزیرستان ته چې خامخا موږ شروع شو هلته ډېر تکلیف او کاډ کورونا موړانګ شو او جماعتونه موړانګ دي ډېر ستونزو سره مخامخ شوي. خو دلته چې موږ راغلو اوس یو ګاډه راپاتې ده، دا چې د افغانستان کې پرېږدو موږ نور هېڅ څه نشته.
په غلام خان بارډر کې د پولیټیکل انتظامی چارواکي غنی خان مشال لډیو ته وویل دوی د کډوالو د ستنولو ټول انتظامات کړي خو افغان لوري نه پرېږدي.
او دوی مو خبر کړل چې چې فروری باندې به زمونږ کډوال در باندې راځي. نو چې هیڅ خبره نه ده، دا ټیټي مداخل 50 خاندان مې راون کړی وي 21 ګاډیو کې. نو د ټولې چیک پوسټ نه راتل شو اخیری د یو چیک پوسټ چې هغه ته د ګمرک چیک پوسټ وي هغه باندې د یې سار کړل. نو مختلف جرګې مختلف طریقې مې د کراس د بارډر د اوله ژلې جرګې غازی کې متاثرین علماء ورته اوله ژلې. خو د یو کې یو خبره نیولې د چا غدا د جمیسته د کابل نه اډر نه ایمیل نو په دې وجوهات باندې تر نن په تاریخ د ټیم پر د دې میز نه کډوالي سر کړی.
خو د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالو د چارو رئیس هاشم حلیم وای د دوی لخوا د کډوالو د ستنیدو په لاره کې هیڅ ډول خندونه نشته، بلکې د افغان حکومت خو دغه دریز دی چې کډوال ک په خپل خو خستنیږي نو دوی به ورسره لازمې مرستې هم کوي.
په دې ارتباط خو موږ معلومات نه لرو چې دوی ایثار کړل شوي دي څوک چې ستنیږي. په دې ارتباط د افغانستان حکومت مشخصه پالیسي دا ده چې د افغانستان حکومت دوی ته سهولتونه هم برابروي، ولې د ستنېدلو مخه خو یې بالکل نه نیسي.
د افغانستان په خوست، پکتیا او پکتیکا کې لا هم د 2000 په شاوخوا کې وزیرستاني کډوال میشتي. پولیټیکل انتظامیه وای نږدې 3500 کورنۍ ورسره د ستنېدو لپاره نمونه رجستر کړی دی.
پام کوا جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستې معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوا
ګورګین صاحب دا خو موږ سره خوري
راغلی جمهوریت اوس پر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری صاحب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کا
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال راډیو ته غواړئ چې تازه خبردار شئ چې شمالي وزیرستان او ورسره خپل لوري ته په افغانستان کې امریکایي ډرون بریدونه شوي دي چې په تېره تحقیق کې طالبان پاکستان د مرستیال مشر خان سید سجنا په ګډون دوه وسله وال وژل شوي دي. اوریدونکو، د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال مشر خان سید سجنا په ګډون دوه وسله والو د وژنې اطلاعات دي. په ډېر اسماعیل خان کې باوري سرچینو د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې ډرون بریدونه تېره ورځ د شمالي وزیرستان په ګورویک او د افغانستان په مرغی سیمو کې شوې دي. دا خبر وایي چې په وزیرستان کې د حقانی شبکې درې مشکوک وسلوال وژل شوي او په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې په مرغی کې د تحریک طالبان پاکستان مهم قومندان خان سید سجنا په ګډون څلور وسلوال ووژل شول. د طالبانو ځینو سرچینو هم د سجنا مړینه تایید کړې ده. دا د دې وخت تازه خبر دی. اوریدونکو، د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو کمیټي وایي حکومت یې د بهرنۍ پالیسۍ په جوړولو کې زیاتره سپارښتنې منلې او عملي کړې دي. د کمیټې درو غړو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل حکومت د دوی په وینا له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو ته توجه ورکړې. پر دې موضوع مو له سینټرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ مو جوړ کړی. د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې یو شمیر غړي وایي د بهرنیو چارو په تګلاره کې د بدلونونو او مؤثریت لپاره یې حکومت زیاتره سپارښتنې منلې او عملي کړې دي. د پارلمان د غړو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل زیاتره ګوندونه هم د بهرنیو چارو د تګلارې د نقطو په اړه موافق او یوه خوله دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف څو وارې پارلمان ته په وینا کې د بهرنیو چارو په تګلاره کې د بدلونونو خبره کړې او د دفاع وزیر خورم دستګیر خان د جنوري په پای کې برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي ول له امریکا سره د تعلقاتو تر خرابوالي وروسته په بهرنۍ تګلاره کې بدلون کړی او اوس د امنیتي ضرورتو پوره کولو لپاره له روسیې او چین سره اړیکې پراخوي. واشنگټن د جنوري په پیل کې د ترهګرو پر ضد د سمو اقداماتو د نه کولو په غبرګون پر پاکستان پوځي مرستې بندې کړې. اسلام آباد وایي بې له توپیره د وسلوالو ضد کارروایي کوي. خو آیا د پاکستان پارلمان د بهرنیو چارو د تګلارې په جوړولو کې ونډه لري او که یې لري نو څومره؟ په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې غړی طاهر حسین مشهدی وایي دوی چې حکومت ته څومره سپارښتنې کړې دي هغه زیاتره منل شوې دي.
همنه ان کو کہا کہ دیکھیے یہ جو پالیسی ہے آپ کی تھری ہاسٹائل کنٹریز آن آر بارڈر
دی وایي موږ حکومت ته ویل چې د بهرنیو چارو په تګلارې کې ځینې بدلونونه وکړي لکه ګاونډیو ته د مخالفه هیوادونو په سترګه مه ګورئ دا کار وشو. پارلمان حکومت ته ویل چې له ایران سره تعلقات ښه کړئ هغه وشول. موږ ورته ویل په افغانستان کې مداخله بنده کړئ هغه ختمه شوه. زموږ د سینټ د بهرنیو چارو له کمیټې علاوه ټول سینټ په یوه کمیټې بدلیږي او د افغانستان او بهرنیو چارو د تګلارې پر موضوع بحث کوي. همداراز موږ حکومت ته لیکلې سپارښتنې ورکړې دي چې له روسیې سره تعلق ښه کړي، له چین سره یې ښه کړي. له دې علاوه زموږ تر ټولو مهمه بریا دا ده چې موږ حکومت ته ویل چې پاکستان باید د منځني ختیځ له فرقه ییزې جګړې او لانجې څخه بهر پاتې شي نو هغه وشول. خو د بهرنیو چارو د کمیټې بل غړی کریم خواجه وایي په پاکستان کې د جمهوریت تسلسل به په تګلارو جوړولو کې د پارلمان واک زیات کړي. د زیاتوي اوس مهال پارلمان هومره مؤثره نه دی څومره چې په کار و. د پاکستان جمهوریت به اوس له دویم انتقاله تیریږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دوه درې ځلې چې انتخابات نه وي شوي او واک په ډیموکراټیک توګه نه وي انتقال شوی تر هغو پارلمان په مکمله توګه ټولې پالیسۍ نشي جوړولی. خو زه به دومره ووایم چې حالات د بهترۍ لوري ته روان دي. په پارلمان کې د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه ډېر اختلاف نشته. تقریبا ټول ګوندونه ورباندې یوه خوله دي. هلته د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې بل غړی سید مظفر حسین شاه وایي دوی هره میاشت د بهرنیو چارو وزیر ورغواړي او ورسره پر بیلابیلو موضوعاتو بحث کوي.
همنه ایک تفصیلی جو ہے وہ سفارشات فورن آفس کو اور حکومت کو دیے ہیں.
دی وایي موږ د بهرنیو چارو وزارت او حکومت ته تفصیلي سپارښتنې ورکړې دي چې پر زیاتره یې عمل هم شوی دی. د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ډېره فعاله ده. موږ هره میاشت یو ځل د بهرنیو چارو سیکرټر او وزیر راغواړو او پر ټولو موضوعاتو ورسره مخامخ خبرې کوو او خپل رائے ورکوو. د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې مني چې د بهرنیو چارو په تګلاره کې نیمګړتیاوې شته خو ورسره ټینګار کوي چې حکومت په پالیسۍ کې د بهترۍ لپاره د دوی نظر تاییدوي او عملی کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تو گیا سپا پی خور کے دولس نیمے پا کابل کے دولس پا جیشوی دا خبرون لڈیز ملی حامیر سادہ وڑاندے کوئی
اور عید کو تازہ خبر دے دا تحریک طالبان پاکستان مہم کمانڈان خان سید سجنا وجل شو پا شمالی وزیرستان اور سرب لوری تپ افغانستان کی پا امریکائی ڈرون بدونوں کے دا تحریک طالبان پاکستان مرسکی المشر خان سید سجنا بکڈون او وسلوال وجل شیبی دی پا ڈیرا اسماعیل خان کے باوری سرچینوں دنم نہ خود و پشت مشال ریڈیو تول ڈرون بدونا تیر رز شمالی وزیرستان پا گرویک اور دا افغانستان پا مرغی سیموں کی شیبی دی پا اسلام آباد کے دفاٹا و نورو پختنو سیمو دا زوانانو سیاسی و مدنی فعالانو پا احتجاجی ناستا کے پا لزگونو خزو گڑو نکڑو و ویویل چلا درنکون کو سرا پسنگ ولاڑی دی پرون دا خیبر پختنخوا لمختلف سیمو نا پا لزگونو خزو پا ناستا کی دا حقو وختنو ملاتر اعلان کرو چی دا فروری دا لمرے نیٹی راہی سے پا درنکی کی گی دا پیخور ہائی کورٹ امر کردی چی پارمی پبلک سکول دا شوی بریت پاڑا دے دا پولیسو تحقیقاتی رپورٹ پا ڈاگ شی دا پاکستان یوش میں رسنو ویلی ہائی کورٹ دا حکم پرون دا وجل شو دا کورنو دا درخواست اوریدنے پا وقت کردی دی دا خیبر پختونخوا پہ اسمبلی کے دا تحریک انصاف وڑی ضیاء اللہ افریدی ویلی چلا پاٹے بہ ڈیر زر استعفا ورکڑی دا خبر نوموڑی پرون لا مشال ریڈیو سره پا مرکہ کے پس لاغ کڑی وا چی ہم پرون مقام دا الیکشن کمشنر پا مشرے اوریدن کے دا عمران خان لخوا دا افریدی دا نائب لگرزولو درخواست رد کړل شو د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د ملګرو ملتونو مرستندویو چارواکو حق درخواست رد کړی چې د یوې میاشتې لپاره په بشري بنیادونو په شام کې د اوربند غوښتنه کړې ده په عین حال کې د امریکا هم په جلا ډول غوښتلې دي چې شام او ملګري هیواد روس د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې بریدونه بند کړي یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی وایي چې تر هغې مخکې چې هیواد د منځني ختیځ په نورو مسلو بحث پیل کړي غربي هیوادونه باید دا باوري کړي چې د 2015 کال اټومي تړون به کامیابه وي د ایران بارنو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی پرون په پیرس کې یوې غونډې ته وویل چې په نورو موضوعګانو باندې د مذاکراتو لپاره ضروري ده چې د اټومي تړون درناوی وشي
د خبرونو لنډیز مو له بشال راډیو واورید چې ملیحي امیرزاده وړاندې کاوه اوس هم پاکستاني رسنیو ته کتنه
له پاکستان خبریدونکو انګریزي ډیلی ټایمز نن په ادارې کې د هریپور په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د مشال خان د وژنې د قضیې فیصله څېړلې چې پکې راغلي په پاکستان کې د پوهنتون ځوانان د ترهګرو د حملو له خطر سره نه بلکې د خپلو پوهنتونوالو له لاسه د وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي ورځپاڼه وایي پاکستان هغه هیواد هم دی چې پکې خلک اکثر چټک انصاف ته پر ښه په پوره سوچ شوې فیصلې ترجیح ورکوي همدا لامل دی چې ډیری د ولی خان پوهنتون د مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د ترهګرۍ ضد عدالت پریکړه منلې نوموړی د تیر کال د اپریل پر 14 په پوهنتون کې پارېدلو زده کوونکو وواژه پر هغه د مذهب د سپکاوي تور پورې شوی او چې وروسته حکومتي څېړنو وښوده چې دا خبره غلطه وه عدالت د مشال په وژنه تورن یو کس ته د پانسی او ځنو نورو ته د مرګ متعدد سزاګانې واورولې او شپږویشت کسان یې خوشې کړل ډیلی ټایمز وایي ډیری دا فیصله منلې خو دوی یې نه مني ځکه چې لا پوره انصاف نه دی شوی همدا لامل دی چې ورځپاڼه د مشال خان د پلار اقبال خان د ژمنې ملاتړ کوي اقبال خان وایي د فیصلې پر ضد به اعلی عدالتونو ته ځي ورځپاڼه وایي دا ځکه چې شپږویشت خوشي شوي کسان بې قصوره نه دي ډیلی ټایمز د خیبر پختونخوا د حکومت ستاینه کړې چې ویلي دي د دې کسانو د خوشي کولو ضد به عدالت ته درخواست ورکوي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ټیکسونو یا مالیو په اړه په ادارې کې لیکلي په هغه هیواد کې له مالیه ورکولو څخه د بچ کېدو ډېرې لارې دي ورځپاڼه د بلومبرګ په نوم د خبري اژانس په حواله وایي په پاکستان کې له نیم فیصد څخه کم خلک ټیکس ورکوي همدا خبره د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف او نړیوال بانک هم په تیرو شلو کلونو کې په بیا بیا کړې خو د ورځپاڼې په خبره اوس د پاکستان حکومتي چارواکي غواړي چې د شناختي کارډونو د ادارې په ذریعه د خلکو پته ولګوي او معلومه کړي چې ټیکسونه ورکوي او کنه له دې طریقې سره له پاکستانیانو څخه د هغوی د شتمنیو پوښتنه کیږي او بیا به ورڅخه د هغې مطابق مالیه اخیستل کیږي ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه زیاتوي چې د ټیکسونو نه ورکول په پاکستان کې لویه ستونزه ده، ځکه چې د ټیکس نه جمع کولو له کبله حکومتي بانکي حساب یوازې د تیر کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د څه د پاسه اووه ارب ډالرو تاوان کړی. برطانوی گارڈین ورځپاڼې د مردان د ولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د وژنې په قضیه کې عدالتي فیصلې ته کتنه کړې. بلخوا انټرنیشنل کرایسس ګروپ لیکلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د سیاستوالانو، فعالانو او ولس خبرګون پارولی. ملیحه میرزاده د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
گارڈین ورځپاڼه لیکي د پاکستان یو عدالت د شورو په ورځ د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان په مقدمه کې یو تن ته د پانسی سزا او پنځو نورو ته د عمر قید سزا واوروله. پر دوی الزام و چې د مذهب سپکاوي په تور یې مشال خان وژلی. د دفاع وکیل ساده باسی په خبره 25 کسانو ته د 3 کالو د بند سزا واورول شو او 26 نور بری شول. ورځپاڼه لیکي د بلوګرو زده کوونکو شناخت د یونیورسټي له سی سی ټی وی فوټیج او نورو ویډیو کلیپونو نه معلوم کړل شوی. وروسته بیا د پلټنو په رپورټ کې سرګند شو چې پر مشال خان د مذهب د سپکاوي ناسم تورونه ول او پکې ویل شوی ول چې مشال خان د زده کوونکو یوې ډلې په دې وژلو چې دغه وژل شوی ځکهونکی د زیاتو فیسونو او په پوهنتون کې د رشوت خلاف आवाज پورته کړو. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي تور ډیره حساسه موضوع ده او د جرم سزا پانسی هم کېدې شي. که څه هم ریاست د مذهب د سپکاوي په تور چاته پانسی نه ده ورکړي، خو بیا د الزامونو په بنیاد د بلواګرو لخوا د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي. بلخوا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ وایي په تیرو ورځو کې د افغانستان په سرحد کابل کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې خواوشا 130 کسان ووژل شول. د جنوري په 6مه 5 ځانمرګو برید کوونکو په انټر کانټینینټل هوټل برید کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل چې زیاتره بهرنیان ول. د وژل شو نیمای شمېر د افغان هوایي شرکت کامیر کارکونکی ول. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د دغو بریدونو پس د طالبانو خلاف په افغانستان کې غوسه راپارېدلې ده چې ځینې افغان سیاستوالان او فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې له وسلوالو سره د مذاکراتو پر ځای دې وسلوال یاغیتوب له منځه یوسي. ځینو کسانو د قید شو وسلوالو طالبانو د پانسی غوښتنه هم کړې ده. حکومتي چارواکو ویلي دي چې په دې اړه غور کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل د جنوري 22 برید د امریکا د سپتمبر 11 برید په شانو بللو او د وسلوالو طالبانو خلاف د جدي ګامونو پورته کولو ژمنه وکړه. بلخوا د اشرف غنی په ګډون نورو سیاستوالانو او ولس په پاکستان هم نیوکې وکړې. دی پاکستان تورنوي چې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خبره د بریدونو پس افغان وګړي له خپل حکومت هم مایوسه شوي دي. د دوی په فکر حکومت تر راتلونکو انتخاباتو وړاندې د واک حاصلولو لپاره کوششونه کوي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوردونکو، امریکا د شام له حکومت او ملاتړي هیواد روسیې څخه غوښتي چې د مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو حمله او بمباری بندې کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تیر مازیګر ملکی وګړو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په شام کې د اوربند پر اړتیا هم ټینګار کړی. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون وویل چې متحد ایالات د سوریې په ادلب ولایت، دمشق ته نږدې د غوطه خرګوټي په ختیځ او نورو سیمو کې چې د حکومت او روسیې د ځواکونو د هوایي حملو له ګواښ سره مخامخ دي، د تشدد د پراخېدو له کبله ژور خپګان څرګندوي. میرمن ناورت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې امریکا په سوریه کې د اسد د رژیم لخوا له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو او د تیرو دوو ورځو په هوایي حملو کې د لسګونه ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د ملکی وګړو د استوګنې په سیمو کې پر روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو بیرحمانه حمله غندلې او ویلې دي چې د حمله باید بند شي. دمشق له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو تورونه رد کړي، خو متحد ایالاتو د بشار اسد پر رژیم تور لګولی چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ښار ادلب کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن ناورت تیره اونۍ په یو خبري غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې دا حمله وغندي. میرمن ناورت همداراز وویل چې امریکا په دې برخه کې بې توپیر نشي پاتې کېدای.
We take the allegations of chemical weapons use very seriously and are working with our partners.
موږ د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعاو ته په جدي نظر ګورو او په سیمه کې له خپل متحدانو سره ګډ کار کوو چې دا راپورونه وڅېړي. موږ باید د هرې ډلې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د تایید په صورت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ټولنې په ګډون د ټولو ډیپلوماتیکو میکانیزمونو له لارې د حساب کتاب هڅو ته دوام ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپله پرونۍ خبر پنه کې همداراز ویلي چې واشنگټن په سوریه کې د یو میاشتنی اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنې ملاتړ کوي. هیدر ناورت زیاتوي چې د اوربند له انفاس سره به په غوطه خارګوټي کې څه باندې 100,000 کسانو ته بشري مرستې او روغتیایي اسانتیاوې ورسیږي. په همدې حال کې فرانس پرس خبري آژانس په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر واسیلی نبینزیا له قوله لیکي چې نوموړی د امریکا غوښتنه غیر واقعي بولي. روسیا د سوریه په نږدې و کلنه جګړه کې چې زرګونه کسان پکې وژل شوی د بشر اسد رژیم له مهمو متحدانو څخه ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لندو صفو 2013 14,530 11,390 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
په بنگلاديش کې یو عدالت د هغه هیواد په خواني وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر خالد زیات د درغلي په قضيه کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې. پر نوموړي تور دي چې د یتیمانو د خیریه مؤسسې په پیسو یې درغلي کړي، خو هغه دا تور ردوي. عبدالحی کاکړ نور حال راکوي.
په اوریدنه کې موجود د فرانس پرس خبري آژانس خبریال وایي چې د زیارت پرز د قاضي محمد اختر الدین لخوا د بند سزا ورولو وروسته خالد ضیا په سخت امنیت کې د ډاکی زندان ته یوړل شو. اغلې ضیا د بنگلاديش نېشنلست پارټي مشره ده او دوه ځله وزیر اعظم پاته شوې ده. پر دې تور دی چې د اعتمادو د خیریه موسسې په پیسو کې د شاوخوا 2,250,000 ډالر درغلي کړې ده، خو هغه تورونه ردوي او وایي چې پر ضد یې جوړه شوې مقدمه سیاسي ازنګ لري. د دې مدافع وزیر محی الدین خوکان ویلي چې خالد ضیا ورته د عدالتي فیصلې پر ضد د اپیل کولو ویلي دي. نوموړي زیاته کړه چې یقین یې نه کېږي چې دغه سي فیصله اوریدل شوې ده، خو باور دی چې خالد ضیا به ژر راخوشي شي. د عدالت لوري د فیصلې اورولو لمخه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکه کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچانو ترمنځ نشته وسوي. پولیسو لارې تړلې وي او د زرګونو مظاهرچانو پر ضد کاروایی وکړه. یو لوړپوړی پولیس چارواکي فرانس پرېس خبري آژانس ته ویلي چې په ډاکه کې 15,000 پولیس ځای پر ځای کړي او د زیارت ورځ د شهر په لار کوڅو کې د پخوا په شان ګڼه ګوڼه نه وه. کارپوهان وایي چې د سزا معنا دا سوه چې د اوسنۍ وزیر اعظم شیخ حسینه واجد مخالفه خالد ضیا شاید د دسمبر په میاشت کې کېدونکو ټاکنو کې برخه وانخستلای شي. د خالد ضیا ګوند د 2014 کال ټاکنو بایکاټ کړی و، خو ویلیو چې په راتلونکو انتخاباتو کې به برخه اخلي. خالد ضیا د چهارشنبه په ورځ خبري غونډه ته ویلول چې هڅه روانه ده د دې پر ضد عدالت استعمال کړي چې دا رنګ له سیاست او انتخاباتو ګوښه کړل شي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ پر حکومت شک کړی و چې د خلکو په خپل خوښه د نیولو ځخه دی ډډه وکړي.
عبدالله کاکړ مو رپورټ اورید. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په بدخشان کې د چین پر ویغور او افغان طالبانو هوایی بریدونه کړي چې پکې یو شمېر وسلوال وژل شوی دي. ناټو وایي د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ سخت دریځه وسلوالو د چین، افغانستان او تاجکستان په سرحد کې ترهګر فعالیتونه کول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې عملیات د بیجنګ په خوښتنه نه دي شوی. د وزارت وایند دولت وزیری بیگا مشال راډیو تویل په بمباریو کې شپږ تاجکستانی وسلوال وژل شوی دي. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا پاوز وایي چې په بدخشان ولایت کې له تاجکستان او چین سره د افغانستان په ګډ سرحد کې د طالبانو د روزنې مرکزونه او د ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت د افراطي ډلې د ملاتړ شبکې په هوایي حملو کې په نښه کړي دي. د ناټو مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې د وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه او سنگرونه، چې ناتو وایي افراطی وسلوالو په افغانستان کې دننه او له چین او تاجکستان سره په ګډ سرحد کې د تروریستي عملیاتو لپاره کار ترې اخیست لمینځه یوړل شول. ناتو وایي چې دا عملیات به له افغانستان سره خپلو ګاونډیانو ته د دې ډاډ په ورکولو کې مرسته وکړي چې افغانستان د افراطی وسلوالو ډلو د عملیاتو لپاره خوندي ځای نه دی. خبرپاڼه په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې د هیڅ تروریستي ډلې لپاره پټنځایونه نشته او د ناتو په مشرۍ ځواکونه به دا ډلې په هر ځای کې په خپلو هوایي حملو کې پنه کړي. ناتو وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د ناتو او افغان هوایي ځواک حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ او د شمال په نورو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې د افغان او ناتو د هوایي ځواکونو لخوا په ګډه شوې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه نور معلومات ورکړل.
په بدخشان کې هم زموږ قوتونه او هم د بهرني ځواکونو هوایي قوتونو عملیات سره کړي دي چې په هغه نتیجه کې شپږ تنه تاجکي تروریستان هلته ووژل شو. تیره ورځ موږ عملیات درلودل په هوایي عملیات چې په هغه کې هم د دښمن قوتونه ووژل شو.
خو آیا په افغانستان کې د اویغور وسلوالو پر ضد عملیات د چین د حکومت په غوښتنه ترسره کیږي؟
هیڅ عملیات موږ د چین په غوښتنه یا د کوم بل هیواد په غوښتنه باندې نه کوو او نه مو کړي دي. د چین هیواد زموږ دوست هیواد دی، زموږ سره مرسته کوي په ښوونه روزنه کې او په ډېرو برخو کې زموږ سره مرسته کوي، مګر اهداف زموږ په خپل باندې کشف استخبارات چې خپل اهداف پیدا کړي په هغې باندې موږ عملیات کوو.
د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت د اویغور مسلمانانو یوه افراطي ډله ده چې د چین په ختیځ ایالت سینکیانګ کې فعالیت کوي. د ناتو خبرپاڼه وایي چې دا ډله له القاعده شبکې او طالبانو سره ګډ فعالیت کوي او په چین کې دننه او بهر د ډیرو تروریستي حملو مسؤوله بلل کیږي. خبرپاڼه زیاتوي چې په 2002 کال کې د دې ډلې یو شمېر غړي په بشکیک کې د امریکا پر سفارت د حملې د پلان په خاطر له قرغیزستان څخه وایستل شول.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
اوریدونکو پر راتلونکو غړي کې جمهوریت خبرونه اوري. په جلال آباد کې د ولایتي شورا ځنې غړي وایي چې هلته په ولسوالیو کې امنیت خراب دی، خو ځنې مدني فعالان وایي چې له څو میاشتو راهیسې د امنیت وضع ښه شوې ده. باز محمد عابد پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې په ننګرهار کې ګڼې ولسوالۍ نام نه دي او په جلال آباد ښار کې هم هدفي وژنې دوام لري.
ننګرهار ولایت دویش ولسوالۍ لري، په دویشتو کې ولرسو کې امنیت نشته دی، د مخالفینو حاکمیت دی، هغه که طالبان دي که داعش دي که نور کومه ګرو ده. ښار کې د درې ورځو کې درې پولیسو خو ویشتل شو، سلای کېنوې وړل شول، صرافان وتښتول شو.
مدني فعال محمد انور سلطانی بیا وایي چې د تیر په نسبت اوس په ننګرهار کې امنیت د ډاډ وړ دی.
په نسبي ډول باندې د ننګرهار امنیت د تیر په مقایسه باندې ښه شوی دی، او دا په دې باندې ښه شوی دی چې د یوې خوانه تحرکات د ملي اردو اضافه شوي دي، د حملې سیاست یې غوره کړی دی، او د بلې خوانه زموږ ملي اردو د تیر په مقایسه باندې منظمه او تجهیز شوي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولله خوګیاڼی دا نه مني چې په ننګرهار کې د ولس ولسوالۍ نام نه وي. دی وایي چې د ولایتي شورا سرګندونې د هغو پروژو مخه ډب کوي چې په راتلونکي کې په ننګرهار کې پلي کېدونکي دي.
هغه ډونران یا مرستندویه ادارې یا مرکزی اداره چې دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د پاملرنې لیوالتیا کړې یا ځینې اقدامات پیل کړي دي، د هغوی مخنیوی کوي. په اصلن خو نامني چې په کومه ډول ښودل شوې ده چې ګوندي ولس ولسوالۍ نه امن دي، اصل حقیقت نه لري.
اتاولا خو ګڼې زیاتوي چې په ننګرهار کې ملي امنیتی ځواکونه پوره اکمال او تجهیز شوي. په ګڼو ولسوالیو کې بیزونه لري. د دولت وسلوال مخالفین نشي کولای چې په ازادانه ډول خپل فعالیتونه ترسره کړي، او دا چې په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کورمې د پاړه چینار اوسیدونکو شکایت کوي چې له درو میاشتو راهیسې د څښلو اوبه نه لري. دوی تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل په پاړه چینار کې تر 22 ساعتونو پورې لوډ شیډنګ وي چې له کبله یې ټیوبویلونه کار نه کوي. دوی له انتظامی غوښتنه کوي چې د څښلو اوبو مسأله دې هواره کړي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ګلای از معلومات راکوي.
د کابلی سیمه کورمی هډکوارټر پاړه چینار اوسیدونکو د سکولو اوبو ستونزه لري. دغه سیمه آبادی په لکون کې د او دوی لړیر مودې راځي د سکولو اوبو د نشټوالي شکایتونه کوي. د پاړه چینار یو مدني فعال ابرار جان توري مشال لړی ته ویل چې په سیمه کې ټیوب ویلونه په مکمله توګه بند شوی دي چې له وجې ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. نو موري زیاته کړه
هغه دی وجې د لوډ شیډنګ وجې چې په شهري لکو کې دی ټیم پاړه چینار کې 22 غنټې لوډ شیډنګ شروع دی او په دیهاتی او د کلو علاقو کې درې درې ورځې لوډ شیډنګ شروع دی. نو د لوډ شیډنګ لمخه دا ټوبیلونه چې کوم دي دا پراپر طریقې سره فنکشنل نه دي چلیږي نه چې هغه وجه خلکو ته د سکلو اوبو ډېر غوټه یو ستونزه او یو تکلیف را مخامخ شوی دی. او د علاقې خلک چرته چې یوې نلکې کې اوبه راځي هغه ته د صوبایي 8 بجو نه د مازیګر 4 بجو پورې انتظار کوي چې هغه نلکې نه صرف 3 یا 4 لیټر اوبه حاصل کړي.
د پړچینار یو بل اوسیدونکي حمید بنگش مشال لري ته ویل چې د خارج پګنیم لکه آبادی د سکول اوبو بنیادی سہولت څخه به برخې دي. د ویل
چې نه دورې جدید دي او د کیا اوس هغه ډندونه هغه تلګونو نه وبچکی خلک چې هغه مال مویشیا وبچکی او خلک یاو نچکی او بیا زنانه او مشمان د وبچکلو لپاره مطلب د لری زی او التا پندوس پیګو ګنټو کې او 5 7 لیټر او بډېر په تکلیف سره د سکلو لپاره راوړي او نور ضرورتونه ته دي هغه نه پر کیږي.
د زیات کړه چې ټوب ویلونو ته د بجلی ورکولو لپاره په هنګابي بنیادونو کار وشي. بیا مدني فعال ابراجان توري له حکومت غوښتنه وکړه او زیات کړه
او حاصلېدو کې کامیاب شي او کور ته یوسي ضرورت پوره کړي. خو دا د دغه علاقې خلکو لپاره نه کافي ده. نو دې حواله سره موږ د وابدا اعلی حکام ته او کوم ذمہ دار افراد چې دی هغه ته د تاسو مشال ریډیو په وسطت باندې دا اپیلم کوو چې دغه مسلې د زر تر زر یو مستقیل حل وړول ټول شي چې د سکلو وبو کومه مسله ده د دې لپاره چینار خلکو په یوه خې توګه او په خانداز باندې حل کړل شي.
د پاره چینار د اوسیدونکو د سکلو وبو ستونزو په اړه مو پولیټیکل چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي نشو. خو د وابډا چارواکو ویلي دي چې په یخنۍ کې برقي هیټر لوجې بجلی زیاته مصرف کیږي او هم دغه وجه ده چې ټوبیلونو ته په کوم مقدار بجلی پکار وي هغه نه ملاویږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یزمو غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ پر فیسبوک پاڼه او پر ټویټر او په پاڼه د دې رپورټونو چې د موږ درته دلته وړاندې کوو یا خبرونه وړاندې کوو د دې د متن سره سره هلته د ځینو نور رپورټونو ویډیوګانې هم وګورئ. ډېرې داسې ویډیوګانې دي چې موږ یې درته جوړو. خبری ویډیوګانې هم دي، شنن والا هم دي او نور د عمومي معلوماتو ویډیوګانې هم دي. نو هغه ټولې تاسو د مشال رادیو ټکای کام او په فیسبوک پاڼه باندې چې مشال رادیو ولیکي هلته پیدا کولای شئ. پر ټویټر باندې هم چې لنډې ویډیوګانې هغه موږ ټولې هملته شریکو. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې د موسمیاتو محکمې کاروندګرو ته د غنمو کښت لپاره د مناسب وخت او موسم وړاندوینې پیل کړې دي. د دې ادارې دا اقدام د غنمو د غوره حاصل ترلاسه کولو لپاره شوی چې په باراني موسم کې ښه وده وکړي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې احمد شاه اعظمي مهمې برخې اوروي.
د پاکستان د پنجاب سیمې 40 کلن کروندګر محمد اسلام روټرز خبري اجنسی ویلي چې د موسمیات محکمې لخوا د غنمو کرلو لپاره د مناسب وخت پر اعلان لمړی حیران سو، خو بیا وروسته چې په هماغه موده کې غنم وکړل نو غنمو یې د تیر کال په پرتله څو چنده وده کړې ده. محمد اسلام د تیر کال د نومبر میاشتې په سر کې د اعلان په ځای ټي وي چینل ولیدی چې پکې ویل شوی و چې نومبر او ډیسمبر د غنمو کرلو لپاره غوره میاشتې دي، ځکه په دغو میاشتو کې د بارانونو اټکل شوی دی. نوموړي پر هغه اعلان په عمل کولو سره د نومبر په پای کې غنم وکړل. هغه د کرکیل لپاره څلور اکړه ځمکه لري او پر نیمایي ځمکه غنم وکړل او پاتې نیمایي د سبزیانو کرلو لپاره پریښوده. محمد اسلام زیاتوی د غنمو کرلو دوه میاشتې وروسته جګواله 80 سانتي متره تر رسیدلې دي، خو په تیرو لسو کلونو کې په همدغه دوره کې د غنمو جګواله هیڅ وخت تر 10 سانتي متره نه دی پورته شوی. د نوموړي په ګډون نور کروندګرو هم د موسمیات محکمې پر اعلان په عمل کولو سره د غنمو د کر ښې نتیجې ترلاسه کړې دي. ریچرز اجنس لیکي په پاکستان کې پر 22 میلیونه اکړ ځمکه غنم کرل کیږي او دا هیواد هر کال 25 میلیونه ټنه غنم تولیدوي. په هوا کې د بدلون لکباله د تیر لس یا 12 کال په پرتله په پاکستان کې د غنمو کر 30% کم شوی دی، خو اوس د موسمیات محکمې وړاندوینه کولای شي په دې لړ کې مهم رول ولوبوي ترڅو د غنمو کر او تولید زیات شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
هو د مشال ریډیو خبری غړی ته وګیاست د خبرونه تاسو په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز، په لنډو څپو 2113، لنډو څپو 15,000 14,500 او 10,800 کیلو هرتز باندې اوري. اوس هم د خبري غړې ورسته رپورت. د خیبر پختونخوا لس ژبې په ختمېدو دي. د ژبو او تعلیم پرمختیا ادارې الف ب ت مشر زبیر توروالی د خپلو څېړنو په پایله کې وایي په خیبر پختونخوا او شمالي سیمو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمیر یې 2 تر 3 ویل کیږي. په دوی کې یوازې په خیبر پختونخوا کې شپږ سلر ژبې ویل کیږي، خو په دې کې ځینې ژبې په ختمېدو دي. د مشال رادیو خبریال ګلیاز له خطر سره د مخامخ ژبو په اړه له ژبپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکي اتو کلونو کې نابودي شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف ب ت مشر زبیر توروالی د سیړونو وروستو مشال رادیو ته وکړه. نوموړي د هغو ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال زیات کم چې کلاشا دمیلی او کوار باسی او یدغا په اباسین کوهستان کې چلسو کاورو پتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دربیر
د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 2 ژبې ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 3 ژبې ویل کیږي. نوموړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کوم ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نوموړي ویل چې په چترال کې 12 ژبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نوموړي په خبره د دغه ژبو لمنځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
نو دغه لیټریچر حواله سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمې دي. هغه سره بیا د ساينس او د کلتور د دنیا د پاره یو غټ نقصان به وي. ذریعہ د وینا یو ذریعہ ختمې دي، بلکې هغه سره پورا یو کلتور، پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمې دي.
ژبپوه او څېړونکي خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وایي چې مورنۍ یا قامي ژبه د زرګونو کالو قامي تاریخ او قامي دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچره ژبې له منځه ځي نو د دې په ټولنه به اثر وي. خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ د سده چې د هغې مزه وشلېږي، او چې کله مزه وشلېږي نو هغه قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر زیان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه، بلکې ټول انساني تاریخ ټول انساني ټولنه ډېر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنۍ ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلې شوې ده. وسیلې بنیادی توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي، قدرتي وسیلې دي، هغه قامي ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکری غلامۍ ښکار غاړي ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړه شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بیت ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټ ژبو سره سره د نور ژبې هم قومي ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه
او دا جبه رو رو دا دې باندې وتیقې شو د دې په تعفس حالې ته لګوږي.
په پاکستان کې د ځینو نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه درې اویا ژبې ویل کیږي او دا ټول ژبې ژوندې دي. په دې کې پنځه شپېته ژبې مقامي دي او اته بهرني دي. په دغو کې شپږ اداري ژبې دي، اتلس ژبې د پرمختګ په حال کې دي، نه دېرش ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، اووه ژبې په مشکل کې دي او دوه ژبې په ورکیدو دي. په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پوله پرتو علاقو کې وې ژبې په ختمېدو دي. د یوې نړیوالې څېړنې تر مخه په ټول نړۍ کې شپږ زره نه سوه او دولس ژبې ویل کیږي چې پکې پنځه سوه او شپاړس ژبې ورکې شوې دي. په هغه څېړنه کې دا هم ویل شوي ول چې شپږ دېرش فیصد ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بنکار